Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 9 او د اکتوبر 20 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغه لوري په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره یې د هغو پناه غوښتونکو د اخراج په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دغې ټولنې د اجرایوي کمیسون ویان مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د غړو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو داوطلبانه او اجباري ستنولو ته اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیه یې درلودې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې که چیرته دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی، خو په وینا یې نور د ایران د خوا ملاتړ ورسره نشته. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. تمه ده چې نن د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم د اسرائیل په سفر ولاړ شي. په دې اړه هم درته وړاندې په خبري مجله کې بشپړ جزئیات درکوو. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړی دی. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتسک سیمه وسپاري. فاینانشل ټایمز ادعا کړی چې ټرمپ تیره جمعه په سپینې ماڼۍ کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د خبرو پر مهال له هغه دغه غوښتنه کړې ده، خو خپله ټرمپ پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه مسله د ده او زیلینسکي ترمنځ نه ده مطرح شوې. د اروپایي کمیسیون مرستیالې کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونۍ غونډې وروسته ویلي روسیا یرغلګره او اوکراین قرباني دی او په خبره یې پر قرباني هیواد فشار اچول سمکار نه دی. دا خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د امریکا، روسیا او اوکراین مشران راتلونکو څو اونیو کې په هنګری کې د اوکراین د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر وایي له افغانستان سره د اوربند هوکړه د طالبانو په ژمنو پورې تړاو لري چې د اسلام آباد په ضد د بریدونو مخه نیسي او کنه. ناروغ لرونکي بیا وایي پاکستان سره د لارو بندوالي پتنګ کړي.
افسوس کې لهال په تورخم کې پراته یو پلوم نشوتل تورخم کې مریضان پراته دي چې زینه نشته لرو لرو زینه نه راغلي دي
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړي
پدې رستونزو د وړو بوري او وړو د اخستلو لپاره پیسې پیدا کوو کله خپل داس وشي چې دا هم پیدا نشي
او د کابل اوسیدونکو وای د برښنا پرچاوي لزغمه وتلې
د برښنا نشته چې د ستونزې جوړه کړي څنګه دې توګه کارونه کوم او کوټو کوي اکالي منځو پاسره غليو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني راځو د خبرونه د سر راپورته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربن هوکړه په دې پوره تړلې چې د طالبانو حکومت لخپل خاورې د پاکستان په ضد د سختدریزو د بریدونو مخه څنګه نیسي نوموړي د غسرګندونې د نورو جزئیاتو لو ورکولو پراته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه دا هوکړه وروسته تر هغه تر لاسه شو چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغې خوا په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول طالبانو بیا تل دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سخت دریځې د پاکستان په ضد حملو کې د افغانستان له خاورې کار اخلي بل ورته په هغه پریکړه کې هم د طالبانو لخوا داسې کوم جمعنې ته اشاره نه ده شوې چې په دوحه کې لاسلیک شوی البته هغه جمعنې چې اوس د خواجه آصف لخوا ویل شوی چې پاکستان به طالبان باید هغه جمعنې پر ځای کړي چې پر اسلام آباد به د افغانستان لخوا برید نه کیږي په هغه پریکړه کې چې په دوحه کې شوی دا راغلی چې دواړه هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت یا دښمنۍ هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستانی حکومت خلاف ترسره کیږي دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې ټلویزیون سره وړ مشبه په یوه مرکه کې ویلي چې د دوی حکومت یا د افغانستان لوري د اوربند تړون ته ژمن دی او هڅه کوي چې هیڅ ډول سرغړونه پکې رامنځته نشي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړې ده دغه پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت لامل یوازې کولای شي ډیرو کم ارمنو ته مرستې ورسوي په همدې حال کې یو شمېر ارمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې ورو
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخېدو ده دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده دبليو اف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت لامل دوی کولای شي په کم اندازې اړمنو تمرستې ورسوي خو ویلي دي چې د جمیل راتګ مخ کې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري په دې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
بسیار مشکل
دی وای په دې رستونزو د وړو بوري او وړو د اخستلو لپاره پیسې پیدا کوو کله خلا داس وشي چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته ژوند ډیر سخت شوی هر خوا چې ګوري خلک لستونزو سره مخ دي ډیر سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او نو یو کورنۍ در په غاړه وي د بل خلایت یو وسیدونکو یوسف ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهالي دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي
مو
کلینیک مراجعه میکنه دوی مقدل تا روغتي مرکز ته زو خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي دا لوی ستونزه ده زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومانو ته سم رسیدنه وکم او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول مقدل نه را کول کیږي دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي لامل له سختې لوګې سره مخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړو ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي، چې د غلوړې شمیرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړي ځکه دی چې په را روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختي زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندې وروسته ډېرې هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایی ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف لخوا ټولو یالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د استلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګاردن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وای د کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل 13 ورځ د اکتوبر په 19مه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او د حاجی کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال سوي دي. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 16مه ازادي رادیو ته وویل
زمان کورنی ماما می میرمنی او دو ماشومانی بوری چه دی چلویخ کلن میرمنی دو درش کلن یو زوی دیرلس کلن او لوری چلور کلن ده دا چلور کسانی نیولی دی حاجی کم تا انتخل کری او سری هیچ احوال ندارو چه فیلن پا چه حالت کی دی او پاره چه پریکر شویده مکتول دا کانادا لیک هم لرو دا شارپ چوکن هم لرو او حتی دا ویزو چکون هم لرو خودوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان گاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولې او توقيف کړې دي. د هم د نوم خبرولو په شرط وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یو د احمد اودن چې د سي فرمنه د خانه مګرفتن د نو بود
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو میرمن یې ونیوله چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر پونم هلکانی هم ونیول چې د هغوی پاسپورتونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونه ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعای مطرح کړي او وایي چې له تیرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي سوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. له دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړې چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړې، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بی اسناد افغانان نیولی بندی کړی چې پټکوې زر به وېستل سي. لدې سره هم هاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سہیل افریدی ویلی چې د بی اسناد افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه بلا کړندای سي. سہیل افریدی له یو شمېر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلی چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 800,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د دې نیشن په نوم یوې بلې پاکستانی رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 10 راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو دورانولو کمپاین کړندای شوی او تازه پکې د افغانانو له 1200 څخه ډېر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ شوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې 40 اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل هغه به د حماس ډلې ته د اسرایل سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې چیرې دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو لمنځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیس کوربتو پر مهال خبریالانو ته ویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی خو نور یې د ایران لخوا ملاتړ نه کیږي. د په خبره په حقیقت کې نور هیڅوک د دوی ملاتړ نه کوي، دوی باید ښه چلند وکړي او که یې ونکړي نو دوی به لمنځه یوړل شي. دا څرګندونه په داسې حال کې وشوه چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. ټاکل شوی نن سه شنبه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم اسرائیل ته سفر وکړي. ترامپ ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به د حماس په وړاندې په جګړه کې مداخله ونه کړي او یې ویل چې ډیری هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره په یو نړیوال ځواک کې برخه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون دوشنبه او د یکشنبه په ورځ په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب له شوي اوربند نه ښکاره سرغړونې ثبت شوې. په دغو سرغړونو کې یوه پیښه دا وه چې هلته وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري وژل، که څه هم اسرائیل وایي چې دا برید د حماس لخوا شوی خو حماس بیا وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. اسرائیل بیا په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل.
لا خبرونو ور اخوا
بیا هم راځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترنګلتیا وروسته ټولې دروازې د تګ راتګ په مخ بندې شوې، که څه هم داسې راپور نشته چې پرون د سپین بولدک دروازه خلاصه شوې خو هلته هم محدودیت د دروازه ویل کېږي چې ټوله خلاص نه ده. یوازې راستنیدونکو کډوالو ته او یو شمیر ګاډو ته، هغه هم سوداګریزو توکو بار ګاډو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. خو دا چې افغان ناروغ لرونکي څه وایي، سوداګر څه وایي، په دې اړه پام وکړئ. د اکرام الله اکرام راپورته.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکو له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پاس په بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلو نه شو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کې ګل دا وړه دی ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لږه لږه زیته اوسې پنځه کیلومتره سلور کیلومتره او داسه ځای نسته، منځه ځای نسته، دغه ډېر زیات ستونزې سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدل لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستان صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فرش فروټ تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شول چې جلال آباد خار ته لاړې چې لغمان ته چې بیرته لاړې سترونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې د زمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخې په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسی په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نخټو وروسته وتړل شوې. خو لنګ دی لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمن د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیه په منځګړی توپ تر سره شوې د سم دستي اوربند هوکړه وشوه.
موسم راځو د ته چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي پاړه شکایتونه دومره زیات شوي چې هلته اوسیدونکو وای د برېښنا پرچاوي اوس لزغمه وتلې. د دوی ډیری ورځنۍ چارې هم ورسره ټکنې شوي. په دې راپور کې ورته کتنه شوي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې اوسیدونکي او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپل آنلاین زده کړې کوم خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولی. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپل دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلی وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بلوبه هم ورسره قطی شوی چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډي شوې دي.
د دغه کار د کارتیسی سیمې اوسیدونکو فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلور ساعتونو کې دوا یا درې ساعت برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي.
کابل کې د دې ورځو برېښنا نه یوازې د ورځو له مخ ته راېست سمه نه ده، بې نظمه ده. د ورځې دوه درې ساعتې تر شپې پورې درې ساعته او پیدا سوله بیا نه یې د برېښنا نشتونه موږ ته جدي ستونزه جوړه کړې. ځانګړې توګه کارونو کې مو کوتو کوو یا کالي مینځو پاسه راغلي یو. ځانګړې توګه آنلاین زده کړې سو مخته وړو فرق نشتون خاطر ګډون مناله کړای.
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلې دی بیا وبو کړی دی. دی وړاندې زیاته کړه
دایی جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب و برق می یا 3 شب می
ده اونه لپیل ما یوازه دشپی 9 بجه برق نراشی و دشپی پر 11 بجه برتلا راشی ورس که خو هیچ برق نوی درستون زسر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی ده هیچ نه هم استفاده نشو کولی
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدو کې برېښنا د پام وړ کم شوی او په کابل او د افغانستان په 11 ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د ژمي په پیل کې او د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برېښنا کمیږي. د دې کمیدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. مریض برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کفا شي. او بل موږ دوه درې بندونه لرو چې مثلا کجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو موږ د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو. خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا یو سیستم را برابر کړي.
د کابل د برېښنا د پرچاویو ستونزه وه. اوس هم ورځو د خبري مجلې په پای کې هرات ته. هغه دا چې په هرات کې د خبریالانو ملاتړي وایي چې دغلته د ملي ټلویزیون او دوه خصوصي ټلویزیونونو خپرونې له انځوریزې بڼې غږیزې ته اوښتي چې دوی په اړه اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هرات کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون او د غراز د دوه نورو خصوصي رسنیو ویډیو پروګرامونه ځنډول شي. دغه مرکز په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 19 خبره کړې ویلي چې دا اقدام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لوري د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو په خپروي تر اعلان وروسته شوی دی. په اعلامیه کې د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د بنسټیزو اصولو خلاف بلل شوی او پکې ویل شوی چې دا کار د آزادو رسنیو په کار او معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي ناوړه اغېز لري، هغه چې لا لوړاندې په جدي ډول محدود شوی. دغه مرکز د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل دی پریکړه د لسره غور وکړي او د رسنیو لپاره د داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه او بیل ویری فعالیت وکړي او خبریالان له خپل بنسټیزو حقونو برخمن شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اماړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسولې سمیه ولیزاده د دوشنبه پورست د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اعلامیه د باوري سرچینو د معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده.
هغه څه چې په اعلامیه کې ویل شوي د باور وړ دي، ځکه موږ تر هغه وخته هیڅ شی نه خپرو چې معلومات مو کره کړي نه وي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوس مهال په هرات کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون ترڅنګ نه نور خصوصي ټلویزیونونه موجود دي چې د ژوندیو موجوداتو په انځورونو د خبرولو د بندیز پریکړې په فعالیتونو منفي اغیزه کړې. دغه مرکز ویلي چې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست استازو د روان کال د میزان په میاشت کې خپل دغه پریکړه د سیمه ایزو رسنیو او یوټیوب چلوونکو سره په یو غونډه کې شریکه کړې او له دوی غوښتي چې له پریکړې سره سم عمل وکړي. په هرات کې د خبريالانو د حقوقو د یو ملاتړي بنسټ یو مسول د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وايي د اوس لپاره دوی د هرات په ملي ټلویزیون کې د مرکز خبرونه خپروي. د دې ټلویزیون د هرات خبريالان مواد چمتو کوي او د مرکزی دفتر په خبري سرویسونو کې خپروي. دوی یوازې تخنیکی برخه سمبالوي، دوی مواد چمتو کوي او د خپروي لپاره کابل ته استوي. نور ټلویزیونونه هم نشرات لري خو هغه څه خپروي چې طالبان ورته وايي. خو په هرات کې وی سیمایزي خبريالې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د هرات ملي ټلویزیون اوس مهال خپل خبرونه د یو ولاړ تصویر سره خبروي چې د اډیو راپورونو سره ملوي.
اوریدونکو په بخښنې سره چې دغه راپور مو په بشپړ بڼه درته خپور نشو کړای ځکه د وخت کمای دی، ورو ورو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی. د دې خبر او دغه راپور تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس په افغانستان کې ونیمه بجې شوې. دغه خبری مجله پای ته رسوو. دری خبری